السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ټاکل شوې د لومړي ځل لپاره د طالبانو د حکومت یو پلاوی جاپان ته سفر وکړي. د جرمني ډي پي اي خبري اجانس یک شنبه ناوخته لیکلي چې پلاوی کې به د طالبانو د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری شامل وي. د طالبانو د اقتصاد مرستیال وزیر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی حکومت له نړۍ سره تعامل ته ډیر لیواله دی. د پلاوی د نور جوړښت او جاپان ته د سفر د کرنېټې په اړه د طالبانو رسمي سرچینو لا څه نه دی ویلي. د جاپاني رسنیو د راپور له مخې په توکیو کې یو بنسټ چې ملي ګټو ته کار کوي طالبانو ته د سفر بلنه ورکړې ده. طالبانو تر دې وړاندې د سیمې نورو هیوادونو ته هم ورته سفرونه کړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ننګرهار کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتې شوې دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤل قریشي بدلون ویلي چې د یکشنبې په ورځ د لالپوري ولسوالۍ اړوند ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه نښته هغه مهال وشوه چې طالبانو په خپلو پوستو کې مورچه جوړوله او پاکستاني پولیساتو پرې ډزې وکړې. بدلون زیاته کړې چې طالب ځواکونو د دغو بریدونو په ځواب ډزې کړي او د پاکستان دوه پوستې یې په نښه کړي. دین خطو څو ساعته دوام کړی، خو پر مهال د احتمالي مرګ ژوبل لپاره تر اوسه معلومات نه دي خپاره شوي. اخواله پکتیکا زینو ناتایید شوو راپورونو کې راغلي چې پاکستانی ځواکونو د برمل ولسوالۍ په مارغچي نسیمه کې هوایی بریدونه کړي دي. د طالبانو اړوند ځینو رسنیو بیا ویلي چې پاکستانی جټ الوتکو د ډیورنډ کرښې ها خوا په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د عامو خلکو کورونه په نښه کړي دي. طالبانو په نیمروز کې یولس کسان او په بامیانو کې یو کس په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې پرون په جلا جلا اعلامیو کې په دې اړه خبر ورکړی دی. محکمې ادعا کړې چې دغه کسان په غلا، لوټمارۍ او نامشروع اړیکو تورن وو. یولس تنو ته د نیمروز په سپورتي لوبغالي کې د خلکو په مخ کې سزا ورکړل شوې. په یوه بله اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو سترې محکمې د بامیان په یکاولنګ ولسوالۍ کې یوه ښځه له کوره د تېښتې په جرم په درو وهلې. که څه هم د طالبانو سترې محکمې د ښځې یادونه نه ده کړې، خو دوی معمولا هغو ښځو ته سزا ورکوي چې له کورونو اکثره د کورني تاوتریخوالي یا هم جبري ودونو له کبله تښتي. د طالبانو سترې محکمې تر دې وړاندې هم سلګونه کسانو ته ورته سزاوې ورکړي چې د بشري حقونو د مدافع بنسټونو او ملګرو ملتونو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د فنلند ولسمشر اوکراین ته د وسلو د لیږلو او پر روسیې د اعظمي فشار غوښتنه وکړه. د فنلند ولسمشر الکساندر سټاب وړاندیز وکړ چې پر روسیې همدارنګه باید د شتمنیو بندیزونه هم ولګول شي. دا څرګندونې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ د احتمالي خبرو اترو په درشل کې شوې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اتلانو جام په درشل کې خپله دویمه تمرینی لوبه په نیوزیلند وبایلله. دا د اتلانو جام په درشل کې د افغان لوبډلې دویمه تمرینی لوبه وه چې بایللې ده. لومړۍ تمرینی لوبه یې پاکستان الف لوبډلې ته بایللې وه. تمه ده د اتلانو جام په لومړۍ رسمي لوبه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جمعې په ورځ د فبروري په 28 له جنوبي افریقا سره مخ شي. افغانستان به له جنوبي افریقا سره تر لوبې وروسته د فبروري په 28 له انګلستان او 28 له استرالیا سره لوبه ولري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې جرمن چارواکي وایي مجرم افغان کډوال باید ژر تر ژره افغانستان ته واستول شي.
هر اونۍ باید د اخراج لپاره پروازونه وي. موږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغان جنود تعلیم غوښتنه کړې. زده کوونکي نجونې یې هر کله کوي.
کمپاین به یو څه په طالبان باندې فشار اوړي او طالبان مجبور کړي تر څو نجونو او میرمنو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته د سفر پر مهال فلسطینی وسلوالې ډلې ته خبرداری ورکړي.
حماس cannot continue.
حماس د پوزیا حکومتي ځواک په توګه دوام نشي کولای. هغه باید لمینځي وړل شي، باید جرړي وېستل شي.
Must be eradicated.
دا به هم واوري چې افغان سوداګروي د صادراتو د زیاتېدو لپاره اوسنۍ لارې او تګلارې بسنه نه کوي.
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو که د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکي په دوهمه نیمای کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو هم خبرې دوته چمتو ده. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د جرمنی د بایرن یاله تعالی وزیر مارکوز زودر ویلی افغانستان ته د مجرمانو د استول په باب باید ژر تر ژره له طالبانو سره خبري وشي. مارکوز زودر په مونیخ کې دی افغان کډوال لخوا د 9 کسانو د ټپیانولو د پیښې په اړه د غبرګونونو په دوام دا خبره کړې. د ټپیانو له ډلې یوې 2 ماشومې او د هغې مور د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې. تفصیل له سفی الله ستانکزی اورو.
د جرمنی د ترټولو لوی ایالت بایرن اعلی وزیر خبرداری ورکوي چې افغانستان ته د مجرمانو د استولو لپاره باید هر اونۍ پروازونه تنظیم شي. مارکو زودر یک شنبه له جرمن رسنیو سره په مرکه کې چې یو برخه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي هر اونۍ باید د اخراج لپاره پروازونه وي. موږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي. دا باید د فدرال دولت لخوا تنظیم شي. موږ باید د افغانستان سره مذاکره وکړو. باید نور هر مجرم ته چې ریپورټ کیږي زر یورو هم ورنه کړو. مارکوس په خپل پیغام کې زیاته کړې چې یوازې په بایرن کې د خبره 2000 داسې افغانان دي چې د ایستلو په شرایطو برابر دي او له دې ډلې بیا 200 په جدي جرمونو تورن دي. فرانس پریس لیکلي طالب چارواکو مخکې چمتووالی ښوولی چې د افغان کډوالو د استولو په باب مذاکرات وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي بیا د جرمني خبري اژانس ډي پي ته ویلي چې جرمني د افغان قونسلګرۍ د طالبانو حکومت ته وسپاري څو هغوی د کډوالو د ستنولو مسایل په اسانۍ مخته یوسي. د فبروري په 14 تیر پنځمه د بایرن ایالت مرکزی ښار مونیخ کې 40 افغان کډوال فرهاد نون خپل موټر د تجارت د اتحادیې په لاریونوال وروست او لږ تر لږه 9 کسان یې ټپیان کړل. د ټپیانو یوه 2 ماشومه او 10 مور یې د شنبې په ورځ په روغتون کې ساور کړه. د پیښې له ځایه د لیدنې پر مهال د جرمني صدر اعظم په یو پیغام کې دا پیښه وحشتناکه وبلله او ویل شکمن افغان کډوال دې لومړی خپل د بند موده جرمني کې تیره کړي او بیا دې وشړل شي. په مونیخ کې د افغان کډوال لخوا د لزګونو کسانو د ژوبلولو پیښې په جرمني کې د میشتو افغانانو او ډیپلوماتیکو استازولۍ او غبرګونونو هم پارولي. د یکشنبې په ورځ په هامبورګ کې لزګونو افغانانو په یوې غونډې سره د مونیخ د پیښې له قربانیانو سره خپله خواخوږي اعلان کړه. دوی په جرمني کې میشت افغان کډوال د جرمني اساسي قانون او د ازادۍ او ډیموکراسۍ ارزښتونو ته د درناوي لپاره وهڅول. اخو په برلین کې د افغانستان سفارت او په بن او منشن کې د افغانستان قونسلګریو په یوه ګډه اعلامیه کې د مجرمانو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتو والے وخود. په دې اعلامیه کې د مونیخ پیښه غندل شوې او راغلي چې دوی چمتو دي د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري وکړي. د پیښې په جرمني کې د کډوالو په باب بحثونه یو وار بیا تاوده کړل. هغه همداسې وخت چې تمه ده د فبروري په 23 هلته پارلماني ټاکنې وشي. اکثر ښي اړخي ګوندونه د کډوالو ایستل غواړي او په حکومت باندې وار د مخه په دې باب فشارونه زیات کړي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د مونیخ تر پیښې وروسته د هغو افغانانو سفرونه هم ځنډولي چې ویزې یې اخیستي او جرمني ته د تلو لپاره چمتو. د بایرن اعلی وزیر مارکوس زودر هم په خپل پیغام کې ټینګار کړی چې باید د ویزې پروسس ودرول شي او دقیق کنټرول شي چې څوک جرمني ته داخليږي. مارکوس زودر په جرمني کې د ځینو کډوالو په افراطي کړنو او ذهنونو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې باید په خواله رسنیو او ویب سایټونو کې د افراطیت او توندلارۍ د خورولو هڅې شنډې او مخې ونیول شي. افغانان په جرمني کې د کډوالو یو لویه برخه جوړوي. د جرمني د احصایې د ادارې د معلوماتو په اساس د 2023 کال تر پایه لږ تر لږه 4,200 افغانان هلته اوسیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د افغان جنود د تعلیم ملاتړ کړی دی. دوی دا ځل د ملګرو ملتونو زده کړې نشي تم کېدای یا ایجوکیشن کناټ ویټ په نوم صندوق غږ پورته کړی او ویلي دي چې افغان انجونې باید له زده کړو محرومې نشي. د صندوق پرون د افغان جنو غږ هشټګ له سره خپور کړی او له افغان جنو یې د خپل دوامدار ملاتړ ژمنې تازه کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جنو د دې ډول کمپاینونو دوام اغیزناک بولي او وایي چې دا به پر طالبانو غیر مستقیم فشار راولي چې دوی ته د کار او تحصیل او تعلیم دروازې پرانیزي. تفصیل لا به د سپوږمۍ نه.
د افغان جنو د زده کړو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو پر غبرګون د غوچ چتولو او ملاتړ په دوام د ملګرو ملتونو زده کړې نشي تم کېدای په نوم صندوق یو ځل بیا د افغان جنو خپل ملاتړ څرګند کړای. د صندوق د یک شنبه په ورځ د فبروري په 14مه د افغان جنو غک کمپاین هشټګ بیا خبر کړای او ویلي دي چې دا کمپاین د هغو جنو غک پورته کوي چې د زده کړو له حقه محرومي شوي دي. وړاندې راغلی کېدای شي هغوی غلي شوي وي، خو غږ یې یو ځل بیا لوړ او لا پیاوړی شوی او د بدلون په دهلیزونو کې به انګازې وکړي. د افغان جنو غږ یو نړیوال کمپاین دی چې غواړي د زده کړې له حقه محرومو افغانو انجنو غږ نړیوالو ته ورسوي. دا کمپاین د دغو انجنو کیسې، انځورونه، شعرونه او کارتونه رانغاړي چې دوی پکې خپل د زده کړې حق غواړي. د زده کړې نشي تم کېدای په نوم صندوق د معلوماتو له مخې تر اوسه 1.4 میلیون کسانو په آنلاین بڼه د کمپاین څخه ملاتړ کړی او 4.1 میلیارد کسانو یې منځپانګه په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې لیدلې ده. په افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د زده کړې محدودیت څخه 1.2 ورځې اوښتې دي. لزده کړو محرومې یو شمیر افغان نجونې د دې کمپاینونو پر دوام ټینګار کوي. د دوی له ډلې مرسله او مریم چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل یې د استوګنې ځایونه وښودل شي. ازادي راډیو ته وویل
نړیوالې ټولنې له اوږدې مودې راهیسې د افغان نجونو د زده کړو ملاتړ کړی دی او د دوی ملاتړ ډېر مفید تمام شوی دی د ښځو نجونو لپاره. که د اوس کمپاین به یو څه په طالبان باندې فشار اوړي او طالبان مجبور کړي تر څو انجونو او میرمنو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي، نو دا به ډېر ګټور وي.
زما غوښتنه له نړیوالو بنسټونو او ټولنې دا ده چې د افغان نجونو د زده کړو د منع کولو په وړاندې هېڅکله چوپه پاتې نه شي او د ملاتړ کمپاینونه او اعلامیې خپرې کړي.
خو د زده کړو د برخې ځینې فعالان وایي چې نړیواله ټولنه باید له سمبولیک ملاتړ ورهخوا د زده کړې پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملي اقدامات وکړي.
په اسانه باندې داسې نشي کېدلی چې یوازې په غږ سره، دا په یو لوی قوت سره، په یو لوی فشار باندې، یعنی چې که یو چیرې لوی فشار دی جوړ کړل د غږ څخه په نړیواله سطح باندې او دا موضوع په ډېر جدیت سره دی مطرح کړي. هغه څوک چې د افغان نجونو د زده کړو باندې ګرځي، هغوی د حساب میز ته راولي، پر هغوی باندې هم ځینې محدودیتونه وضع شي. که داسې ونه شي، زه فکر نه کوم چې یوازې غږ به دا موضوع حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کاناډا حکومت د شنبه په ورځ د فبروري په 15مه یو اعلامیه کې ویلي چې د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالب چارواکو وغوښتل چې د افغانستان نړیوالو حقوقي ژمنو ته په ځانګړي ډول د ښځو پر ضد د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون ته ژمن پاتې شي. اعلامیه وایي دا ناسته چې د فبروري په 11مه د کاناډا د بهرنیو وزیرې ملانی جولی په مشرۍ جوړه شوې وه، په کې افغانستان د نړۍ په مخ د ښځو لپاره تر ټولو ظالم هیواد یاد شوی دی. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د دوی د بیا واکمنۍ په تیرو درې نیمو کلونو کې افغان نجونې لا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. سربیره پر دې ښځې په ډیری دولتي ادارو او ټولو نه دولتي ادارو کې هم له کار کولو څخه منع شوې دي.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یې اوریدونکو، د خبرونه تر پایه کې زموږ ملتیا وکړې. تاسو پیغامونه هم راخستل شوي د غرس په دوهمه نیمایي کې. تاسو له پیغامونو جوړ خبرونه آزادۍ اوریدونکو یو دوره کوښښو ځانو پرګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. اوس راځو دې ته چې د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونه د افغانستان د صادراتو کمښت په اشاره د نورو بدیلو سوداګریز لارو په پیدا کولو ټینګار کوي. د دې خونې مدیر پلاوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان د ګمرکي تعرفې د لوړېدو له کبله افغان سوداګرو ته ستونزې پیدا کړې او دا د صادراتو د کمښت لامل شوی. تفصیل یې له اکرام الله اکرام اور.
د افغانستان د صادراتو د کمښت په اړه له اعلان وروسته د پانګونې او سوداګرۍ خونه ټینګار کوي چې د پاکستان د ګمرکي تعرفو لوړوالی د دې کمښت اصلي لامل دی. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان لکوزي ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې بدیلې لارې ولټوي.
زمونږ صادرات باید د یخو منطقو دي، باید ګرمو منطقو ته، یعنی جنوبی آسیا ته باید لاړ شي، پاکستان او بنگلاديش او هند. اما پاکستان چې کوم مشکلات جوړ کړی دي په هغه صورت سره صادرات مو کم شوی دي د نورو کلونو په نسبت باندې، او تر څو چې موږ په بدیلو لارو کار ونه کړو او خپل سټانډرډ جوړ نه کړو، ځکه موږ صنعتي صادرات ډیر کم لرو. تنها نوشابه باب غیر الکولی موږ صادرو، اسیایي میانت او یو څه په دې اخر کې وسپنه سیخ ګول صادرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې پرون شنبه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان صادرات د روان کال د قوس د میاشتې په پرتله په جدي میاشت کې د 28 میلیونه ډالرو په اندازه کم شوي، خو په دې بیان کې د لامل په اړه څه نه ویل شوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په قوس میاشت کې افغانستان د 190.2 میلیونه ډالرو په اندازه صادرات کړي، خو په جدي میاشت کې دا اندازه 28 میلیونه ډالر کم شوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی په وروستیو کې ویلي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه په روان 2025 کال کې د تیر 2024 په پرتله سمه نیمه کمه شوې. نړیوال بانک له دې وړاندې ویلي وو چې د تیر کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 14% کمښت د وړم کال د ورته مودې په پرتله د سوداګرۍ پر طرزالعملونو کې بدلون او د پاکستان لخوا د لوړو تعرفو سره تړاو لري. د راپورونو پر بنسټ په 2023 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 2 میلیارد ډالر وه، خو په 2024 کال کې دا کچه 50% کې راښکته شوه. په همدې حال کې د وچې میوې یو سوداګر محمد نبی روشان ازادي راډیو ته وویل
در مایه گذشته در کل تقاضا کم شده.
په وروستیو میاشتو کې په ټوله کې تقاضا کمه شوې ده. له ګاونډیو په ځانګړي ډول له پاکستان سره ستونزو اغېزې کړې دي. موږ کولای شو چې د سوداګرو د تقاضا پر بنسټ جنس واسو، خو په وروستیو کې غوښتنې تر ټیټې کچې رسیدلې دي.
تقاضا د پانترین حاله خط رسیدلې.
د اقتصادي برخې یو شمیر پوهان وایي په دې برخه کې د بدیلو لارو د موندلو لپاره باید خپل تولیدات په نړیوالو معیارونو برابر شي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې مخکې ویلي وو چې تیر کال د افغانستان د صادراتو تر ټولو لویه برخه وچې او تازه میوې جوړه کړې وه چې ارزښت یې 615 میلیونه و 500 زره ډالرو ته رسېده. ورپسې طبي بوټي، منرالونه او سبزیجات په ترتیب سره په دوهم، دریم او څلورم ځای کې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي حماس وسلواله ډله چې متحده ایالاتونه او امریکا یې ترهګر بولي باید لمنځه یوړل شي. هغه د خبره د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د یکشنبه په ورځ په ګډ خبری کانفرنس کې وکړه. روبیو منځنی ختیځ ته خپل سفر له اسرائیلو پیل کړ او تر نتنیاهو وروسته یې یکشنبه ناوخته د اسرائیلو له ولسمشر سره هم ولیدل. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د یکشنبه پرس په غزه کې د اسرائیلو د جنگي اهدافو بشپړ ملاتړ وکړ او ویل چې حماس باید له منځه یوړل شي. هغه له نتنیاهو سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویل
حماس
د پوځي او حکومتي ځواک په توګه دوام نشي کولای او په څرګنده توګه تر هغه چې دا ډله د یو ځواک په توګه حکومت کوي یا اداره مختوړي یا د یو ځواک په توګه چې د تاوتریخوالي په کارولو سره ګواښ کوي سوله ناممکن کیږي. هغوی باید له منځه یوړل شي، باید جرړې وایستل
شي.
اسوسییټډ پریس راپور ورکوي چې د روبیو د سرګندونې د متزلزل اور بند راتلونکو نور هم شکمنه کړه. هغه ویل د غزې د راتلونکو په اړه ولسمشر ټرمپ زړورتیا خپل نظر سرګند کړه او ممکن د هغه دا نظر په ډیرو خونه لګي، خو دا مسله نور د تیر په څیر مختنه شتله. روبیو همدارس په منځنی ختیځ کې د هر تاریخجن فعالیت تر شا ایران ښکیل وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت منځنی ختیځ ته خپل سفر له اسرائیلو پیل کړ چې هلته د اسرائیلو او حماس اوربند دوام لري او د شنبه پورز د دریو اسرائیلي یرغملو د خلاصون په بدل کې 398 فلسطینی بندیان له اسرائیلو آزاد شوي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند لومړی فاز ختمېدو ته دوه اونۍ پاتې دي. په دویم فاز کې له حماس تمه کیږي چې پاتې لسګونه یرغمل د فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشې کړي. همدارنګه دا تمه کیږي چې اسرائیلي ځواکونه له غزې وزي او په یو دوامدار اوربند خبري وشي. له نتنیاهو سره په ګډ کانفرنس کې روبیو همدار از د غزې په تړاو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د دریز ننګه وکړه چې د غزې خلک د بل ځای انتقال او مالکیت امریکا په لاس کې واخلي. د ټرمپ د څرګندونو ته وارد مخارب هیوادونو کلک عکس العمل خولې او ممکن له مارک روبیو سره په لیدنه کې ګڼ عرب مشران خپل دریزونه بیا تکرار کړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا له روبیو سره په کانفرنس کې د غزې په اړه د ټرمپ د پلان هرکلی وکړ او ویل چې هغه او ټرمپ د غزې د راتلونکي لپاره ګډه ستراتیژي لري. نتانیاهو د ولسمشر ټرمپ د هغه نظر یادونه وکړه چې که حماس لزګونې پاتې ارغمل خوشې نکړي نو د دوزخ دروازې به خلاصې شي. اسوشیټډ پریس لیکلي دا ډول څرګندونه له حماس سره د خبرو هڅې له زیان سره مخ کولای شي. هغه ډله چې په جګړه کې له درنو تلفاتو سربېره لا هم د غزې په کنټرول برلاسي بلل کېږي. اخوا اسرائیلي ځواکونو د یکشنبې په ورځ د غزې په جنوب کې په هغو خلکو هوایي برید کړی چې د دوی ځواکونو ته ور نږدې شوي وو. د حماس تر کنټرول لاندې کورنیو چارو وزارت ویلي په دې برید کې درې پولیس ځواکونه چې له رافه د ورتلونکو بشري مرستو د بار لاریو د محافظت چارې ترسره کولې وژل شوي. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګره ډله ګڼل کېږي د برید له اوربند د کلکه سرغړونه بللې او نتنیاهو یې تورن کړی چې غواړي دا تړون سبوتاش کړي. حماس تر 2023 کال د اکتوبر په 8مه په اسرائیلو په برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور کسان یې یرغمل کړل. دا برید پر غزې د اسرائیلو د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو پیلامه وګرځېده چې په نتیجه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د معلوماتو په اساس څه باندې 40,000 فلسطینیان وژل شوي او څه باندې 11,000 نور کسان ژوبل دي.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د ازادي اوریدونکو او د ورکوشو عزیزانو ګډه خبرونه تاسو ته چمتو ده چې په لومړي سر کې د ازادي اوریدونکو پروګرام او په دوهمه برخه کې بیا د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. افغانستان سره د نړیوالو مرستو پر اکمیدو په دغه هیواد کې بي وزلي نور هم پراخه شوې ده. یو شمېر کورنۍ وایي نه پوهیږي چې خپل اقتصادي ستونزې څنګه حل کړي. د چارو یو شمېر پوهان ټینګار کوي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزو د هواري لپاره هر اړخیز پلانونه جوړ او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی دغه شان وایي چې اړینه ده چې په داشان وضعیت کې شتمن خلک هم د بي وزلو لاسنیوی وکړي. ابدې سپوږمۍ په ننګرهار کې د بي وزلې کورنۍ حال اخیستی دی.
دا کوټه دا وګوره دا کوټه دا وګوره دا مسری دا وګوره
خپل دی غریبی کور راخی
دا غریبانه دا تر پانو پانا چې وره بوښلې دا غریب پرشم نشته ها دا وګوره
خوینه زمکا نمخستی پلستر پریوتی دیوالونه زوړن چت زړې بسترې رنگوختي لوخي او د خونو دروازو ته ساړه بچون کې پیوندی پردې ملګرتیا کوي او د سلګو اخیستي ژوند خړ تصویر یې وړاندې کوي. شاهد الله د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکی دی. ویته کسیز کورنۍ سرپرستی کوي. له سهار تر مازدیګر قضا کوڅه په کوڅه ګرځي ته ماخام خپلو بچو خويندو ورونو او عمر خوړل یو مور او پلار ته په دسترخوان کپور نه وینو سپور او چې ډوډۍ کېګدي.
وضعیت خدای کړه وضعیت خراب دی خو شانی نو سار روز کوار دی وای کړه شلو پی کړه دې شو به شي کورنۍ کورنۍ غټه دا غم بس نه کوي کرا غا پسې بیل راځي کرا راځي پلار می مانده دي دام بس نه کوي.
سپینګری پلار یې اړ دی چې د خپل زوی ملا ور وټړي او کپام سا ګرځي دو ته هم نګ دی دی لاسی کراچۍ وګرځوي او د چا بار تر منځله ورسوي.
سمای جو زما پزوس یو کوټه بیا ونه کټه وضعیت ډیر خراب دی او چې دې کې کرات لور سم چې څه لور سم دا زه په خپل اړه کله نه دیوا وضعیت خراب دی نو چې حکم
دی. او یا کلن احمد الله میرمن چې لیک پر ځان تر دې تکړه دراته د خپل ستونزو غټه خلاصوي وای دا کور چې درې خونې لري درې کور په کې ژوند کوي. یو خونه کې بل گاونډای دی خو هغه بل یو یې خپل واده شوی لور ته ورکړي او د زوم روزګار یې هم خنه دی.
مدرسې چې یو نیم سره روپې پټو درې کور باندې زدم لوري مونږ نه شو ورکول اوس کو نه چاري دا مزا اصل لپې جوړې شو لوري کا کرات کوم لوري کور پات کی یو کا کور تکم لوري کرا پات کی.
دا یوازې د شاهد الله کورنۍ نه ده بلکې په افغانستان کې ډېری کورنۍ له بیکاری اقتصادي ستونزو او بے وزلۍ سره لاس او گریوان دي. اسلامی علومو یو شمیر پوهان لدی ډلې د پونتون پوخانی استاد فضل هادی وزین وایي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزې د هواري لپاره لاس په کار او د حل منظمې لارې چارې ولټوي. نو موړی زیاتوي اړینه ده چې د وضعیت کې شتمن خلک هم د بې وزلو لاسنیوی وکړي
او وکاله چې د سي حالت رامنځته کیږي چې په ټولنه کې فقر پیدا کیږي نو د فقر د مبارزې لپاره مختلف لارې چارې ده. البته صدقه او زکات د فقر د ختمولو لپاره اساسي لار نه ده، یعنی د پرواد نور بنسټیز کار باید دی، عدالت باید دی، صورت عادلانه توزیع باید وسیږي، ټول اقتصادي نظام باید په عدالت او هغه باندې رامنځته شي، که بغه سره سره صورتونو نه استفاده وشي، ثروت په عادلانه توګه توزیع شي، خلکو ته د کار زمینې برابرې شي، پلانونه جوړ شي، د هغوی نه لاسنیوی وکړي، خپل هغوی ته هغه ته حتی یو مسلمان شي چېرته خبر همسایې یعنی په ګاونډ هغه وګي او دا او دا مړی نو دا هغه 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 ته مشکل دی، یعنی دا اسلام دا نه مني. خو بیا هم که ټولنه کې بیا هم فقر پاتې کیږي، خلک بې وزله شته، هغه د پاره بیا زکات صدقات او بیا دا د بډای او خلکو مسؤلیت جوړیږي، فریضه وجیبه جوړیږي.
ټولنیزه فعاله مریم له خصوصي سکتور او سوداګرو هم ورته غوښتنه لري.
زما لخپلو هیوادوالو څخه له هغو هیوادوالو څخه چې هغوی شتمن دي یا هغه سوداګر چې هغوی کارخونې لري، تجارت برخه کې دوی کاروبار کوي، صنعتي فابریکې لري، هغوی د دې بیوزلو سره مرسته وکړي، د دې بیوزلو لاسنیوای وکړي، همدارنګ په هیواد کې دننه د ځوانانو لپاره کاري زمینې مسایدې کړي ترڅو ځوانان وکولای شي کار وکړي، همدارنګه هغه سوداګر چې له هیواد څخه بهر دي، دوی له هیواد څخه بهر خپل سوداګریز راکړې ورکړې لري، هغوی هم د بیوزلو لسنیوای وکړي، له دې بیوزلو سره مرسته وکړي، هغه کا مالی مرسته وی هم نور مرسته وی وکړي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت که څه هم تل ادعا کړې چې خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې هڅه کوي، خو لیدل شوي چې ډیری افغان کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله خپل زامن په غیر قانوني او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته لیږي. افغانستان سره د نړیوالو مرستو پر راکمېدو په دغه هیواد کې بېوزلي نوره هم پراخه شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ واک ته په رسیدو سره په یوه فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي د امریکا هر ډالر چې مصرفېږي باید د امریکا د امن، سوکالۍ او پیاوړتیا لپاره وي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدلو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 میلیون نړیوال بشري سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. دا داسې مهال ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا مخکې ویلي و چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو له پیغامونو
سلامونه ونې کې هلي احترامات مقبول کړي. واقعان کار روزګار په افغانستان کې د خلکو ډیر خراب دو، کارونه روزګار نسته او رستر بلې وضعیت خرابېږي، د پروسه کال کاروبار سخ کال نسته، نو بلکې زه خپله کابل ښار کې دلته کراچۍ لرم او بل موږ له ښاروالۍ نه ډیر پتنګ راغلي، یو جای کار و روزگار نسته، بل جای خلک غریبی ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي، خو داسې حال کې چې موږ خو داسې جای هم نه یو ولاړ سه خلکو ته مزاحمت کړی، خو حیران سړی پاتې سي چې دا به اخیر به دلته دا حالات څنګه کېږي. نو دا موږ له مشرانو چې هیله دا داسې دوی خپله دا خپل داخلي ستونزې خپل حل کې او د ملک د ترقي خوا ته بوځي، بس خوشحاله اوس.
سلام زیرا کر تم کے مولا سب مجاہد ہوا اشتا دکھل کو ساتھات پاس خلق نہ غواړي د تچونو مکتب نو باز ملان غواړي پیسې دا وس یو ټول پختنه وس کوم ولا تو نه غواړي ډیر نه غواړي کم نه غواړي یو نه غواړي دوا نه غواړي غواړي خو ټول ملک خو بیا هم ستوي وای شو کوم ولا تو نه غواړي بس پختنه وس مرس اکثریت خلق ته اخلاص کی په دې کتابیم دغه ساده پختون دغه ساده شعرایم دغه ساده.
السلام علیکم آزاد رادیو کا درمونو دوستانو کارکونکو اوریدونکو. دا په افغانستان کې ډیره بې وزلي ده، خلک په غربت کې په ډیر غربت کې ژوند تیروي، د یو ګولې د یو مړی د ماشان ډوډۍ پیسې هم نشي برابرولای، نو خلک په 300 په 300 کالدار باندې مزدران هغه نه ورته پیدا کیږي، نو په ډیر بد وضعیت کې دی، یا ته چې ډیر غربت کې ژوند کوي لا به هم هوا کړکېچنه سي حالات په خراب سي، نو موږ خپل دغه سي ژوند دی خو نور دوستان هم وینو تر موږ لا غریبان ست چې په ډیر بد وضعیت کې دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي او اوریدونکو او د ورکوښو ځانو پروګرام درته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. ټاکل شوی د لومړي ځل لپاره د طالبانو د حکومت یو پلاوی جاپان ته سفر وکړي. د جرمنی ډی پی ای خبری اجانس یک شنبه ناوخته لیکلی چې پلاوی کې به د طالبانو د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری شامل وي. د طالبانو د اقتصاد مرستیال وزیر پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د دوی حکومت له نړۍ سره تعامل ته ډیر لیواله دی. ننګرهار کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتې شوې دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤول قریشي بدلون ویلي چې د یکشنبې په ورځ د لالپوري ولسوالۍ اړوند ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه نښته هغه مهال وشوه چې طالبانو په خپلو پوستو کې مورچه جوړوله او پاکستاني پولیساتو پرې ډزې وکړې. طالبانو په نیمروز کې یولس کسان او په بامیانو کې یو کس په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې پرون په جلا جلا اعلامیو کې په دې اړه خبر ورکړی دی. محکمې ادعا کړې چې دغه کسان په غلا، لوټمارۍ او نامشروع اړیکو تورن وو. د فنلند ولسمشر اوکراین ته د وسلو د لیږلو او پر روسیې د اعظمي فشار غوښتنه وکړه. د فنلند ولسمشر الکساندر سټاب وړاندیز وکړ چې پر روسیې همدارنګه باید د شتمنیو بندیزونه هم ولګول شي. دا څرګندونې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ د احتمالي خبرو اترو په درشل کې شوې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اتلانو جام په درشل کې خپل دویمه تمريني لوبه په نیوزیلند وبایلله.
ازادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې اوریدونکو د بیوزلۍ کې سیرات کړی او دغه راز شکایت کړی دی چې په افغانستان کې د خوراکي توکو او نورو لمرنیو موادو بای ختلی دي. په دې ورستیو کې په یو شمیر روپۍ هیوادونو له هغې ډلې په جرمني کې یو شمیر داسې تاوتریخجنې پیښې ډېرې شوې چې په هغو کې د کډوالو لاس دی. دغه تاوتریخجنې پیښې ولې رامنځته کیږي؟ پر کډوالو به یې اغېز څه وي؟ په دې اړه په جرمني کې له میشت یو افغان کتونکو سره مرکه هم درته لرو. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ورکو شوو ځانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هېروئ. پایل ستاسو په پیغامونه کو
تخاری و د غریبې راسه شي نست بل تر غلې نه تر باندې هم سایم خو غریبې نست سپین زرایم یو ګردو کې نه درم مجاهد نکړې دې کار نه راته پیل کې خل کار نه راکې پر پل کې باندې وایدا سپین زرای دې سم غاړې ته بلیږې اوس نو د ورځې شر بغلې خرته ما غا 50 روپۍ 50 روپۍ په دونه وای زو وړانې سم زغولې پرانې سم ز د ډاکټر جلوګری په کوم ز سره ته کېریا په ور ور کوم ز څه به کوم ما خپل د وطن مشران صدا د غری
سلامونه نیکی هیل احترامات مقبول کې نوراغا د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه می میسج درته پریښی دی. په هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې په الحال ډیر اشخاص ډیر کسان دي چې د لوږې او فقر د لامل خپل ژوند د لاس ور کړی وي او یا هم په ډیر مشکلات کې راګیر وي. او بل خبره دا ده چې شان ډیر زیات ګران دي، په همدې خاطر هم څوک نشي کولی غوړي واخلي، وړه واخلي او داسې نور شان د خوراکي توکي واخلي. د همدې په خاطر باندې ټول ډیر اشخاص خپل ژوند د لاس ورکړی دي او ډیر اشخاص چې دي هغه سرپناه هم نه لري او ډیر اشخاص چې دي هغه د ژوند کولو لپاره کوم خوراکي توکي نه لري. نو لوږه او فقر په الحال په هلمند ولایت کې، افغانستان کې بل خصوص په هلمند ولایت کې بیخي زیاته ده. او په دې ژمي کې بیا بیخي د شان هم ګران سوي دي. د یوې خوا کارونه نسته، د بلې خوا شان بیخي ګران دي. نو لوږه او فقر ډیر اشخاص یې دغه ته درولي دي.
ما
چې وړه ګران سی به دی هغه بوجه په 2200 روپیه ده په واسه مونږ کې چې واغو اوس دا غوړي دی یو پټک په 1500 روپیه دی بشکا په 1500 په 1500 ده نو قدرت نه لرو واس نه لرو کونډه شزه مو سګران په سی دی اعتماد په سی دی اول خدای دې وو تاسو مشترک کومک وکاست ما چې چانو تاسو یې نه سر لونی کې تاسو یې نه کانیا وکین ما چې چانو په خدای دې د تورش په اسلام نور کې بیغمه ته وکراره د منګ ولوزو وتن دې
مطبختی سره مو مختیا نه د تورش په اسلام نور راځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ څخه پیغام پریښی دي. زما خپل یو کښنه ماشوم دی چې د شپږ میاشتو دی. وږی دی، نه نورې شیدې شته، نه د مور شیدې شته. کلینیک ته مو ورستلی دی او شیدې نه غواړو. نور کو شپه در سره په ویښه تیره کړی
مو ملا مو بینې مو انا دلته مو زندگی کو ډیره زندگی مو سخت ده گزاره مو بیخ ډیره سخت ده د ماداری و شیم نه لرو دونی لږ مال لرو انا په دغه منطقي کې مو گزاره کیږي زه گزاره مو دیسې نه دي چې مثلا گزاره مو ډیره سم گزاره ای کم گزاره ده د کوچنیانو ډېر مؤمنان یخ وهلي دي سیاسر مو یخ وهلي دي د بس په دغه منطقې باندې اوبه نه رامثر کېږي مکتب نه رامثر کېږي چې مثلا درس وایي الوکان نوره نفقه د ادارۍ نه رامثر کېږي سمه اولادونه مو کوچنیان دي نو بس ډېر پر موږ دلته عمر چې دی سخت تېرېږي زندګي سخته راباندې تېرېږي نو که موږ ته څخه درخواست لرو چې دپاره د کوچنیانو دپاره د سیاسرو دپاره دغه مسلمانان لپاره چې مسکنان دي حق لري مستحق دي او کومک ده نیاز او کومک ده لري او سې برادران څخه درخواست لرو چې لپاره د دوی چې کومک وکړي او لپاره د دوی ژوندۍ ورسمه کړي دا منطقه چې ډیره منطقه ده د بیوان دی دی انا وخت ډیر سخت ژوندۍ مو ده اصلي ځای مو چې وو د کندهار د منطقې وو او انا هلته بار بیا مو مزکی وشې نه درود دی انا دا چې راتورا سودی منطقه ته دلته یا راته رارو انا په سنه کې د پنجه رارو دلته نووس گزاره کو نووس ماجرین شي نه لرو انا په دغه منطقه باندې خپل ژوند تیرو.
سلام علیکم، زه ارمنګل شینوار د ننګرهار ولایت د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. بله، په ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې موږ اوسېږو. په دې ساحه کې داسې کورنۍ شته چې دوه ورځې درې ورځو هم خواړه نه لري، چې لري د یوې شپې لري بېګاتی نه لري، او هیڅوک یې غم نه خوري دلته. او نه څوک شته څوک چاته سره کومک کا. هغه وخت هم تله چې خلکو سره کومکونه کوه، اوس څوک چا سره کومک نه کا. بس هر څوک په ځان په ځان دی، که پیسه دار دی هم د خپل ځان غم ورسره دی، که مالدار غریب دی هغه پاس الله تعالی غریب پیدا کړی دی. دا ډېر کورونه شته چې نه لري نه بس غریبانانو سره نشته، که پیدا ویم که هغو سره وچه ډوډۍ پیدا که هم بیا د نور چې وس نه لري چې ورسره وایخلي، او نور بس چا ته ورسېږي د غم داسې ډوډۍ ورته رسېږي چې هغه ځینې وخت کې د سوی تغذي سبب ګرځي. خو ډېر بد حالات کې دي خلک، بس الله د خیر کنو.
یو څوک ناره واوري خو ښه دی، خو ناره نه اوري. کوم کوم مکونه چې راځي ورور هغه پر هغه ځایو باندې ځي چې هغه یو واسطه او یو لار ولري. په 1510 ورسېدل، یوه مشکل دا لیدلې په 1410 ورسېدل.
څنګه خرابلی په دې خاطر دلته د کار لپاره دلته کارونه نه ستې کار وي، پر پلکې باندې څوک کار نه راکوي. بیا بامي خرڅوم، یا دغه پر پلکې باندې لاړ څه کار نه وي، د برت راځم خپل ماښام ډوډۍ نه لرو، کار نه شي کولی، مجبور دی د سرای کرایه را باندې ده. څوک نه رد اسلامي څومره دا غوښتنه چې موږ سره کومک وکړي.
ورځ ما دغه دوی نیم میاشت کېږي دغه پلکې ته راځم، سار راځم دغه پر یم، دغه پر مازیګر د اذانه پر یم. خو بعضې ورځې کې کله 500 صفحې کار مو وکړ و موکړ، کله زموږ پسې دغه هم راپسې، کور هم راپسې، شلس پنځلس سبا راپسې، زموږ خپله څه وکړو، دغه وکړه خلا وکړه څه وکړو وروره.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو نبیولا زابلۍ د زابل لرغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د لرغنداب ولسوالۍ ولسونه چې کله هم له وړې یا غټې ستونزې سره مخامخ کیږي، نو لومړی د هغه محل او زیت مراجعه کوي. کله چې هم هلته ورځي هغوی ورته وایي مسؤلین وایي تاسو باید ولسوالۍ ته ولاړ سئ، خو کله چې ولسوالۍ ته مراجعه کوو هغوی راته وایي وایي تاسو باید تر ډیره حده یندې راته وایي چې تاسو باید مرکز قلعه ته مراجعه وکړئ. نو غوښتنه مو دا ده چې لطفا مهرباني وکړئ مسؤلینو کسانو، هغه وړکۍ ستونزه چې باید په اوزه کې خلاصه سي، هغه وړکۍ مشکل چې باید په ولسوالۍ کې ستونزه خلاصه سي راپسې، هغوی نه باید تاسو مرکز کلا ته انتقال کړئ، کاري وروشت کړئ. هغوی په شپو او ورځو په خپلو وړکیو ستونزو کې راګیري او مصروف یي تر څو د هغې ستونزې ته د پای ټکه کښېږدي. نو په ټوله کې مو غوښتنه دا ده چې لطفا مهرباني وکړئ، لږ څه د واسطې راکمې کړئ، لږ څه پر وخت د هیوادوالو د ولسوالۍ د محل د خلکو هغه ستونزو ته د پای ټکه کښېږدئ او څومره سي اړتیا ده پر وخت رسیدګي ورته وکړئ. وسلام، د الله په امان.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او د ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
تاسو به خبر یې چې په دې وروستیو کې په یو شمېر اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني کې چې ګڼ شمېر افغانان هم پکې میشت دي، د افغان کډوالو لخوا یو شمېر تاوتریخجنې پیښې وشوې. تر ټولو تازه پیښه دا وه چې یو افغان پر یو شمېر کسانو موټر وروسته او لسګونه کسان یې پکې ژوبل کړل. دغه ډول پیښې ولې رامنځته کیږي؟ د جرمني پر تګلارو او سیاستونو به دغه ډول پیښو اغېز څه وي؟ همدا او نورې مسلې زما همکار اجمل تورمان په جرمني کې د پوهنتون له استاد او د چارو لکتون کې محمد اسحاق اتمر سره څېړلې دي.
په جرمني کې د افغان کډوالو شمیر نسبت نور هیوادونو ته ډیر دی، او بل دا چې د فرهنګ له نظره افغاني ټولنه او اروپایي ټولنه سره ډیر توپیر لري. دلته هغه کډوال چې راځي مخصوصا دوی د خپل فامیلونه ځینې لري، کلتوري تغییرات او فرق دلته ډیر محسوسیږي. د بل خوانه د دوی د کډوالۍ غوښتنو ته زر ځواب نه ورکول کیږي، نو دا امکان لري چې دغسې یو حالت رامنځته کړي چې دغه کډوال د روحي او رواني لحاظه مریض شي او په دې باندې دومره تاثیر او اثر کوي چې هغه هغسې یو کار ته لاس پورې کوي چې هغه د اصولو او د دیزي د مقررات سره سم نه دی. ګرچې وژنه او قتل خدا په هیڅ ځای کې مجاز نه دی، نه په افغانستان کې او نه په اروپایي هیوادونو کې، خو بیا هم دغه د خپل کور نه لرېتوب، رواني او اجتماعي فشار د دې سبب ګرځېدلی شي چې بعضې البته کډوال ځان نه ځینې عملونه داسې وښي چې هغه د اصول او قوانینو سره برابر نه دي، او هغه د جرایمو په سلسله کې راځي.
ښاغلی اتمر، کډوال که د هر هیواد او په هر ځای کې دي له دغه ستونزو سره مخ دي بې له شکه، ولې په جرمني کې ولې په تکرار ډول افغانان دا ډول جرایم ترسره کوي؟
البته جرمني د مسافت په لحاظ تقریبا د افغانستان برابر دی، او په مقایسه د نورو هیوادونو جرمني کوچنی هیواد لیکن ډیر مهاجر پذیر دی. او داسې چې مونږ وګورو په ځینې نور هیوادونو کې هم دغه جرایم شتون لري، مخصوصا یا که افغانان یا که د نور هیوادونو ځینې، هغوی هم هلته په دغه جرایمو باندې لاس پورې کوي، خو ځینې دغه په هغه هیوادونو کې رسنیو ته نه راوځي. او لیکن په اروپا کې دا رسنیز کیږي او خلکو ته دغه معلومات ورکول کیږي.
نو ستاسو په نظر کم کسان چې جرایم ترسره کوي د هغوی نیول، توقیفول په لنډمهالي ډول او خپل هیوادونو ته استنول، آیا فکر کوي چې دا حل لاره سمه ده او کنه نور لارې ورته شته؟
زه فکر کوم چې کومه داسې باور لرو چې د دوی په راستنېدو سره به دغه قضیه حل شي، دا نه حل کیږي. البته دا د دې نه نشات کیږي چې دوی رواني او ذهني ناروغان دي، او په عوض د دې نه چې دوی تداوي شي باید دوی روان شناسانو ته وروپیژندل شي، د دوی اصلي د دې حرکت لامل معلوم شي. نو زه داسې فکر کوم چې دغه بیرته راستنېدل هیواد ته دوی ته به امکان لري چې نور دغسې عقدې، یعنی رواني عقدې پیدا کړي چې دوی په نورو بدو کارونو کې خپل هیواد کې هم لاس پورې کړي. زه فکر کوم د دغو کړنو لاملونه باید مشخص شي، نو هغه وخت بیا موږ کولای شو چې په دغه مورد کې یو درست او صحیح قضاوت وکړو.
په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس هم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم، ستړي مسه جوړ اس په خیر اس. عبدالسلام نمیږم، شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د هرات ولایت څخه. په دغه نامه الک ورک دی د ازما په یام نشر کې. عبدالرحمن نمیږي، د سخدات زوی دی، د ملا سلام لسی دی، د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکې ونیسي. وسلام.
ګران ورور عبدالسلام، تاسو خو خپل نوم او د ورکسیوی عزیز نوم اخیستې دي، خو د تلیفون شمیره مو نه و ذکر کړې. نو زه ستاسو دغه د واتس اپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو تل ولم. 00 درونیوی 05 3 4 3 2 4 8. شمیره یو ځل بیا تکرارم، 00 درونیوی 05 3 4 3 2 4 8. ګران اوریدونکو، تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله منم چې ټولو برات روغ جوړ خوښ خوشاله که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي، نو زما دا پیغام په شینه شرکی. موږ یو دوست ورک دی، تر لاس کاله څوار لاس کاله عمر لري، کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما ژغه ورځ ما سره پر دغه شمیره باندې یا اړیکه ټینګه کی او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي. 0 0 0 5 9 0 8 2 0 0 0 5 9 0 8 2 0 5 9. که چیرې د زما ژغه خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره دی یا ژغیر پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې، موږ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی د دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستي او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایې ده. موږ تاسو پیغام خبر کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو زه صدا ولی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما یو ورور دی، یو کال کېږي چې د کوره نه ده راکستوی دی، چې وته دې بیا هیڅ معلومات نشته. او د هغه وخت موږ کړو مرجې ولسوالۍ کړې، د مرجې ولسوالۍ څخه تللی دی. یار یو که په دغه معلومات لري په دغه شمار موږ سره زنګ ووهي. 0 8 2 4 9 8 0 4 1. د ده نوم اصلي نوم یې بسنا جان دی، موږ په خیر محمد ورته ول د صدا ولی، او د محمد ولی ورور دی، د جانان اکا زوی دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبیولا زابلۍ له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی محیب الله د عبدالوکیل کاکا زوی. تقریبا 15 کاله عمر لري. لس کاله مخکې له خپل کوره د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځېدلی، خو په قچیاکي لاره کې له خپلو ملګرو د مریضۍ په خاطر په لاره کې پاتې شوی و، او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 کاله عمر لري. کې هر څوک په اړه معلومات لري، لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واټساپ شمیره اړیکه ونیسي، تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو، او د ده د کورنۍ هغه دردمند زړه روغ شي. زموږ د واټساپ ټلیفون شمیره د 0 8 5 8 5 8 1 0 8 تکرار 0 8 5 8 5 8 0 0 8. نبی الله زابلی د محیب الله زابلی په لټه.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی ستاسې میشنی اوریدونکي عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادره کسوي دی. نو که چیرې خان محمد زما غږ پخپل اوري یا یو بل ملګری د ده په حق باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقې ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 8 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 8 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د حزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاری ز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کال کېږي چې د هلمند ولایت د کاری ز سیمه څخه نادر کسوي دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډیره پښیشانه ده او کورنۍ ډیره خوابه ده، ځکه ماشومان تر شا پات سوی دي. نو نه د مړه او نه د ژوندې درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي، او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. 0 8 0 6 0 9 1 5 2. ځل بیا هم شمیره درته وایم، 0 8 0 6 0 9 1 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک شوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 16 کلن عمر یې د 10 کالو دی، او د کاری محمد طیب نومیږي، د جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لاری باندې نادرکه سوی دي بن څلور میاشت لا زیات پوره سوی دي د نادرکه دي یو چا سره معلومات وو یو مسلمان سره معلومات وو ګوندستای معلومات یې راکې الا پاک دې سپه وزونه درکې خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی ډاکټر محمد طیب دا زموږ راځنه یادی دا چې څه ده چې اوس د اعصاب په تکلیف باندې اخته شوی چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څوار موږ ډاکټر ته بيولې ده د خپل پښمره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه پر پیندل او څلور یو اته اته په پای کې دوا دی اته سو دوا چې په پای کې
نو دا د ورک پاړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و نو کچېرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لري نو د ډېری مسلمانۍ مهرباني همدردۍ لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 8 19 یعنی 0 1 0 1 2 3 2 8 19 په دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړه له دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نوم یې رواله ده د پلان یې عبدالوهاب ده د نیکه نوم یې احمد ده د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت کلی ده. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه ده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 0 2 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه اسماعیل پلاریم د کوچنی اختر دریم ورځ ولاره غورغوریت د غزنې د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم. نو ما څه هیڅ معلومات نه کیږي دوسو قریب خبر یا خبر ولري کما ته خبر راکی. زما نوم لال جان دی. بلبل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړي، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دیداری په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و اعظم ام سیمپی وو. دا دوه درې کار کې چې د شمیرې را څخه د سټ څخه وتلې د سیم کارت څخه. نو دا اله لرم چې دې کچیر دوی زما خپل ځاګ اوري او حسن عبدالحمید او عبدالله. نو دا خیر سره د هغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دې ز خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دا پیغام واوري دي. نو لطف وکي او ما سره تماس ونیسي او خپل شمیره په هغه پیغام کې پیژمه چې سې انشاءالله رحمن او د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو سوار نشر کې. نو شمیره ته اعلانوم 0 0 3 0 5 0 0 8 0 0 0. نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رسات وخت نه نیسم. السلام علیکم. به احترام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او رساله سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کوره او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسئ 0 1 0 2 0 8 0 6 9. نو بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دی په قوم زاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنه نظم بیرته.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا لخپلو همکارانو طاهر روخان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.